یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اوس په افغانستان کې د غرمه 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قمانداني د دغه شهر په احمد شاه بابا مین کې د یوې پخواني وکیل مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی خالد زران وای نامعلوم وسله والو د کابل شهر د 12 حوزې اړوند په احمد شاه بابا مین کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پر وساتون کې دسی کړی او دواړه وژل دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې اداره اوچا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته رسیږي. ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. اوچا پر ټویټر لیکلی له بېوزله او سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوې دي. په ژواک آژانس په ټویټر لیکلي د شپانه او څلور سوه پسونه د واورو د ورښتونو له امله تری تم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتیګراد اټکل شوې ده. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د یوې مسافری الوتکې د لویدو په پیشه کې لشت لږه 15 تنم رشوې دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 اویاتن سپاره وو او د زینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوې دي. د نیپال د پوز ویندوی هم وویل چې لشت لږه 14 تنه په دې پیشه کې مرشوې دي. د دې پیښې نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. او لسکنو زرو اسرایلیانو پرون شنبه د اسرایل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستي ورځو کې له یو سختریز مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د دې منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شی او همه مطالب لوستل شی. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته د پانی پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې یونما د امنیت شورا له غړو غوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د سیاسي چارو له دغه افغان شنونکو سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي. ایران وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستي پریکړې اعتراض وکړ. په نیپال کې د هوایي پیښې حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ چارواکو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د حقوقو سیاستونو پر ضد متحد ووسی چې افغانان له خپل بشري حقونو لری کوي. د غوښتنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 غړو څخه یوولسو یې ورمه ورس په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه لری کړي. دې اعلامیې ته چین، روسیې، موزمبیک او ګانا منفي رایه ورکړه. جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ یا یونا مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کېدو ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد و اوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوس اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو، د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوره‌یي غړو، البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو، روسیه او چین، او دوه دوره‌یي غړو، موزمبیق او گانا، منفی رای ورکړي. له دې ښکاري چې د افغان جون او ښځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې همدې اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتان بایبا ویلي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یووالی اړین دی. له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خو د یوناما مشرې بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او ښځو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټول یې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او ښځو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
دغه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کار د ښځو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد ووسی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکو شفیق هم در سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا نړیواله ټولنه توانیدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریز خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د ښځو د خونو د جوړکیانو د تعلیم او همدارس د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو، خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقي هیوادونه او په خپله په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوښښ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغییرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکارېږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د غوښتنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیغام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره، د ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا د هیواد له دغه حالت نه د راایستلو دپاره کومه فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وعدې چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره، هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره هغه د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمه شي. او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخته د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامي او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی قصه کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران، یو حتی د کورنۍ جنګ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی هم شموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خواته پرېږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانانو توانېدلې تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغسې یو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خوا دی، د دوی دغه کارونه چې دي غندلي دي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنه وایي نن سبا د هیواد په لویو بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نیوي افغانۍ بدلی شي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیا ټیټېدو دلیل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی دی. خو له بلې خوا وروسته لیوی میاشتې پرون شنبه کابل ته د څلوېښت بلیون ډالرو نقدي کڅوړه رسېدلې ده. د موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړ د لیږد بهیر وځنډېد او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یوه امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی، او د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوسمهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړل.
اکشن کولس میلیونه اعلان کی، او هغه بیا شپږ میلیونه مارکیټ ته ورکوي، او هغه هم د سیوی سی، یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو علت خو دغه د دفتن لپاره، اما متاسفانه سی ښه همغږي نه لرو له هغه سره، اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همداراز له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ وښوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمېر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر له 14مې راپدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړ افغانستان ته نه ده استول شوی، حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسېده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو څلوېښت میلیونی کڅوړه ترلاسه کړې ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خوا کې یو شمېر کابل میشتې بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم:
څلور پنځه ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتیږي، او د افغانۍ خپل ارزښت لاسه ورکوي. کچېرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا لخوا کومکي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده، او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخي یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخول، کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې مهال اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شي.
ډېر ژر باید ازادي راډیو خبرونه نورې هم زیات شي او شپه ورځ بیا اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. دا څرنګه همکاري ده؟ د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو اخیستی دی.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل و او دا رول یې تل منفي و، سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران د طالبانو لخوا د ګران بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم وو، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټې اړیکې درلودې، بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي، نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده، او جنو مشانو په وروستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده، نو دوی په هیڅ نوع نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فیلم لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو لکتونکو نجیب آزاد سره مو د احمد شبر مرکه له آزادي رادیو واورېده.
آزادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په خبرونو کې مو واوریدل چې په نیپال کې و مسافر وړونکي الوتکه لویدلې او لسکونه کسان په کې مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیشي په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه په دې پیشه کې مړه شوي دي، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي دا به اوس له سفی الله ستانکزي څخه واورو چې را سره په سټوډیو کې.
د څو دقیقې مخکې رویټرز خبری آژانس د نیپال د هوایي چلند ادارې د چارواکو په حواله باندې تازه رپورټ ورکړ چې په دغې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د نورو هغو مسافرو د مرګ او ژوند حال هم لا نه دی معلوم، او د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو ویره زی، ځکه چې د الوتکې لاشې اور اخیستی او همدغې چارې د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ کړي، او لا هم د ژغورونکي او اطفایه د اور په وژلو باندې لا ندی بریالی شوی چو نور کسان را وژغوري یا هم جسدونه را وباسي. د یتی هوایی شرکت دغه الوتکه چې دوه ماشینه وه نن له غرمې مخکې په لس نیمو بجو د کتمندو څخه د نیپال لویدیز ښار پوخارا ته روانه وه چې تر رسیدو 15 دقیقې مخکې هدف ته د یو سیند په غاړه ولویده او اور یې واخیسته. د نیپال چې یو غرنی هیواد تر دې مخکې هم ګڼې دغسې پېښې پکې شوې دي او په همدې خاطر باندې اروپایي ټولنې د نیپال پروازونه د اروپا حریم ته منع کړي دي او اندېښنه لري چې د نیپال هوایي شرکتونه او عملي سمې روزنې نه دي لیدلي او هم په وسایلو او ساتنه کې هم دوی کمزوري دي. تر دې مخکې هم په نیپال کې ګڼې داسې خونړې پېښې شوې دي. وروسته یوه د 2022 کال په مې کې وه چې د نیپالي ایرلاین تارا ایر لخوا یوه الوتکه ولویدله چې پکې ټول 22 کسان چې 14 نیپالیانو 4 هندیان او 2 المانیانو دوی ووژل شول. تر هغه مخکې هم په 2013 کال کې د یو اس بنګلا د هوایي شرکت یوه الوتکه ولویدله چې پکې 150 کسان وژل شوي وو. مګر د نیپال په هوایي چلند تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه په 1992 کال کې وه چې هلته د پاکستان د هوایي شرکت پی یو الوتکه ولویده او ټول 130 کسان پکې مړه شول. تر هغه مخکې په مغه کال باندې 2 میاشتې مخکې 114 کسان په یو بل پیښه کې مړه شوي وو. دې ته په کتو چې نیپال یو غرنی هیواد دی او د نړۍ تر ټولو دنګ غرونه په دغه هیواد کې دي، ګڼ تکړه پیلوټان هم د نیپال له فضا څخه په تېرېدو سره په ویره کې او له چالشونو سره مخ کیږي او د دغسې پیښو ویره شته.
ډېره مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل په نیپال کې الوتکه غورځېدلې ده او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي، او لکه څنګه چې صفي الله ستانکزي درته ویل د نیپال هوایي ډګرونه خصوصا د کټمانډو هوایي ډګر د پیلوټانو لپاره ډېر خطرناک هوایي ډګر ده او ډېرې پیښې په دې هیواد کې ځکه شوي دي چې د پیلوټ ډېر مهارت ته اړتیا لري چې الوتکه هلته کښته کوي، د البته د قانونو له کبله.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې به اوس فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر زیاتېدونکي ګواښ یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې په کابل کې د ډسمبر په میاشت کې پر یوه هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی و. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چینایي هوټل په برید کې د ښکېلو کسانو په شمول یې د داعش د خراسان څانګې اته کسان وژلی دي. د ورځپاڼې په وینا په سبا یې د چین د نفتو او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د تیلو د را ایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پانګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او په غبرګون کې څه باندې 130 نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. په عین حال کې ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې زیاتېدونکي ګواښ ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغې ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی. له امریکا خبریدونکي سټارز اند سټرایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه یو راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته ایستل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته اړولی. د ورځپاڼې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 260 میلیون ډالره ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته اړولی دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوه او لزان سره یې په لسهاوو زرو هغه افغانان هم له دې هېواده وویستل چې له امریکا او ناټو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه یې په موقتي توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوی افغان کډواله په دې پوزي اډو کې مخکې لري چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسه یې بشپړ شي میاشتې اوسی دلی دي.
لدی است ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نبی موږ اوریدای شئ.
منتظر اوسئ، ډېر ژر به ازادي راډیو د شپې او ورځې له لورې خپرونې لري او همداراز بې څپې هم غښتلی شي. اوس هم د سپورت دنیا په اړه، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو ل پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي. مرستی کې منی.
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه رسیدلې. د بدرخانه کاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پره ولایت نه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لوه لار جوړه کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکښې ده. زه خپله موټروان یم. د دې ځای موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو که چیرې دا لار جوړه شي، دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې، که چیرې دا لار جوړه شي، ام به د تجار ګټه په دې کې وي، ام به د حکومت ګټه په دې کې وي، ام به د خوارو د ولس ګټه په دې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یواری خو زده سي هیڅ په شی نه چې هلته ورسېږي، او بل اخره چې هلته ورسېږي تاوان یې ټور در غریبو در هغه خوارانو وځي کوم چې په مځکه کې اخته یې کوم کوټ بار کړي تاوان یې در هغو خلکو وځي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ مرستې چې راسي دا ګرد په نامشرانو ویشل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبان ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره واوري
متن کوم په بل څه کنداس تماس کړ. دا هلمند چې دغه پریکړه د نامبلان مکتبونه چې من کړل نه نامبلان اوس پکړو کې نامبلان اوس څه وکړي. دا تعلیم او تربیه او د دې طبیعت پر اساس کتاب او څه کول یعنې په ټول افغانستان کې یعنې په سلو کې نوي پیسې د ټول با سواده نبینن نو ارشد خودی دی جاب خبره کی پدی که بیاکم دی جاب خبره ده نو سلامی مارس نداره و از روزش مقصدی هر افریقا کی اولین بید چه تدی کار زمینه برای برای که بیا ورست افریقا و کنه و جا که دی صدا و کل خواه اولین زی مقصدم نبینم چی مقصد دی قرآن شیف بربری پخا چپ کردی نور دی نشان و اصل شان طول دی چپ کردی نو خیلی که دی کم امنیت وینی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدو د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو خو اوس چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی واوري د دې سات لاند خبرونه د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندانۍ د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې پخوانۍ وکیلې مرسل نبی زاده د وژل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زرران وایي نامعلومو وسلوالو د کابل ښار د 12مې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغې پر یوه ساتونکي ډزې کړي او دواړه یې وژلې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکې اداره اوچا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسیږي ښځینه کار کوونکې مهمې دي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوي. نیپالی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د یوې مسافرۍ الوتکې د لویدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو او لسګونو زرو اسرایلیانو پرون شنبه د اسرایل په دروسترو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړې.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د یو شمیر ولایتونو سنگارګری ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت اړوند ریاستونو دوی ته وویل چې خپل سنگارتونونه دی وتړي. د دې ترڅنګ د کندهار څخه راپور لرو اوریدونکو چې په کندهار کې هم یوازینی هغه مارکیټ چې د شذو لپاره ځانګړی سوی وو هغه طالبانو تړلې دي او هغه شذې چې هلته کار کاوه هغوی هم بیکاره سوی دي او هغه لسګونو نور شذې چې دغه دکاندارانو ورته د کار زمينه برابر کړي وو هغوی هم اوس بیکاره سوی دي او د اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې ترڅنګ د بلخ ولایت څخه یو بل راپور لرو چې په دغه ولایت کې هم هغه بازارونه چې د شذو لپاره ځانګړي ول او شذو کولای سوای چې هلته ولاړې سي سودا وکړي هغه وتړل سول او په دغه ځایونو کې شذو خیاطي کولې او فروشګاوي درلودې دوکانونه او یوازې شذینه کولای سوای چې هلته ورسي او دغه توکي وپیری خو اوس دغه ځای تړل سوی دی او دغه ټولې شذې لاس پر لاس ناستې دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې دا ډول محدودیتونه چې ورځ تر بلې پر شذو باندې په افغانستان کې زیاتېږي او طالبان غواړي چې هر ورځ یو نبل فرمان صادر کړي د شذو د کار او د هغوی د درس او تحصیل په برخه کې دا شذو ته څه پیغام رسوي. په دې برخه کې نن زموږ میلمانه اغلی سیده غزنیواله چې د حقونو فعاله ده او همداراز سوداګر او تجارت پیشه شزه ده. اغلی غزنیواله لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. تاسو ته شرغلاست وایو اغلی غزنیوال په لومړي سر کې کستاس څخه په دې اړه باندې پښتنه وکم چې دا ډول محدودیتونه چې د شذو پر ژوند او کار او همداراز تحصیل باندې ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او زیاتېږي ستاس په نظر طالبان په دې ډول شذو ته څه پیغام رسوي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته سیده غزنیوال یم د غزنیوال فیشن مسؤل.
دغه سي محدودیتونه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېروي، بلکې دوی په کاري ژوند کې ډېرې ستونزې مخته راځي. دوی کوم خپل کار چې مخته وړي په هغه کې بل خصوص نسي کولی لکه پخوا غوندې خپل کار مخته یوسي، او د دې تر څنګه پورې نه بلکې کاري محدودیتونه، بلکې دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې رامخته کړي دي. چې نجونو او د ښځو لپاره اوسنی شرایط ډېر له ستونزو ډک دی، چې دوی نسي کولی د خپل آرامه ذهن خپل کار مخته یوسي، هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه خپله مسله وم، خپل کار مې مخته وړو، خو له بعده مرغه اته په کاریم چاپیال کې د موږ ستونزې به ده ډېرې سوي دي. له پخوانه را په دې خو همداسي پانتونونه د موږ پر مخ وتړل سو، نو خامخا ستونزې ډېرې دي او دا ډېر بد اغېز لري په افغان مېرمنو.
مننه آغلی غزنیوال، ستاسو د خپل تجارت په اړه باندې که څو خبرې وکړو، ستاسو سوداګري د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده له هغه راهیسې چې افغان حکومت سقوط کړی دی؟
د موږ کار داسې و چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره هغه ښځې چې په کلیو کې دي، هغو سره موږ هغه کوم خام مواد چې د موږ له هغو نه اخیسته غوښتم چې د هغو لپاره هم د کار زمینه برابره کړو. نو له بعده مرغه د موږ لپاره ستونزې به هده ډېرې سوې، کومې ښځینه کارکوونکې چې وي موږ هغه له لاسه ورکړي، ډېری خو بهر ولاړې یا ستونزې دلته ورته پیدا سي، ډېر محدودیتونه ډېر شو، نو نسوی کولی چې هغوی راسي دوکان ته. نو بعد د تحولات نه د موږ دوکان سقوط وکړ، نو یو څو میاشتې موږ همداسې په کور کې وو. نو بیا موږ خپل وډ وکړه او دوکان مو ونیوه دلته ښځینه مارکیټ کې چې ټول ښځینه وي دي او نارینه نشته هلته، خپل خیاطان او کارکوونکي ټول ښځینه وي. نو بیا هم ستونزې ډېرې دي دلته، له پخوانه تر اوسه پورې بازار نشته، خلک غومره اقتصادي خلک خراب شوی ده، کالي نسي اخیستی او ستونزې خامخا ډېرې دي. نو همداسې ما په شان نور مېرمنې دي چې د هغوی هم په نورو برخو کې کار کوي، د زعفرانو دي شاعت هم د خیاطي برخه کې او نور صادرات واردات بند شوي وو، په اوله کې اوس هم ډېر ستونزې سره مخ دي سوداګر مېرمنې.
او تاسو مخکې د څومره ښځو لپاره د کار زمينه برابر کړې وه، هغه شمیر یې که تاسو وایست او د اوس پرتله څومره کم شوی دی؟
ما په کلي کې هغه کومې مېرمنې چې وي تر لس دولس پورې رسېدي، هغوی چې په کور کې یعنی هغوی بیچاره دومره وستوانه درلوده چې خپل هغه کوم لاسي کار چې په کور کې دی هغه بازار ته وړاندې کړي، هغه د خپل د خاوند یا د زوی په لاس به هغه لیږه بازار ته، هغه هم په ډېره کمه بیه، هغوی به هم ورته نه وره یا به هم خو پیسې ډېر کمې کېدې. نو ما هغه کار چې ما له نور نارینهو نه یا هم د فروشې نه اخیسته قیمت راته ولیده، نو هم د ما کار کوو هم د دوی، او ما چېرته چې له دوی نه هغه د دوی لاسي کار چرمه چی اخیسته بیا هغه میکمیس ډیزاین جوړو، نو چې هغه خسیده دوی ته فیصدي مرکوله. تر ما سره دولس تر لس مېرمنې کړې وي چې هغه په پکتیکا په خرنې ولسوالۍ کې، همداسې په غزني په قرباغ او نورو ګڼو ولسوالۍ کې دوی، چې هغه مېرمنې چې په کور کې د هغه کوم عاید نه لري د هغو لپاره د ډېرې ښه د کار زمینه وه.
کله چې دا ډول تجارتي مرکزونه چې یوازې د ښځو لپاره وي، د دا ډول تجارتي مرکزونو بندیدل د ښځو پر اقتصاد باندې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څه وایست چې په مشخصه توګه ښځې څنګه کولای سي نو بیا چې تجارتي مرکزونه پر دوی باندې وتړل سي، دوی به چیرته ځي، څنګه به خپل توکي تر بازاره پورې رسوي؟
خو دا ستونزې دي کنه، چې موږ چې کوم نندارتونونه چې جوړېږي په دې کې هم د ښځو د نارینه او کله چې یوه ښځه کار کوي نو هغې لپاره جنسیت مهم نه وي چې وایي دا نارینه ده که ښځینه. که چېرې دې موضوع ته ډېر ارزښت ورکړي نو د هغوی په کار کې څه خوانده نه وي، او همداسې زموږ مارکیټ چې دا ټولې ښځینه دي، نو تقریبا یو درویشت څلرویشت ښځینه وي دي چې هلته دوکانونه لري، خو بیا هم ستونزې شته کنه، هلته هېڅ نارینه کارکوونکی هم نشته دي، خو بیا موږ ته پردي دي، او همداسې که چېرې ښځو لپاره مارکیټ نه وي مشخص نو هغوی نسي کولی سرک په غاړه یا ملاړ سي یا کور په کور وګرځي. نو دا د ښځین د نور ښځینهو لپاره هم دا ښه دی، په اسلامیت کې فکر کوم تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، له هغه پر ځای چې کوم نارینه راځي د ښځو هغه کوم بهداشتي لوازم چې دي هم کوم هغه د دوی دي ور ضرورت دي، هغه نارینه ورپوره کوي او ورنه اخلي، له هغه نه ښځه چې یوه ښځه ورته ولاړه سي او مخته بوځي. نو همدا ښځینه مېرمنې چې سوداګري دي او په دې برخه کې کار کوي، مارکیټونه جوړوي، دا ډېر ښه مثبت اغېزه دوی په کاروبار کې او په چاپریال کې اوسېدای سي. نو که چېرې څوک ورسره مانیات کوي، له تعلیم سره د ښځو له کار سره، دا له خپل پاک کې جفا ده او د خپل ملت او د هېواد پاک.
آغلی غزنیوال، آیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې فعال دي او هغوی د ښځو سره په څه ډول مرسته کوي؟
د سوداګرۍ خونو د ښځو چار خونې چې دلته پخوا رویا فیزي و، اوس فکر کوم ډاکټر صاحب ممتاز ده، نوالته یو دایمي نندرتون دی چې کوم سوداګر میرمن چې وي خپل کوم اجنان سیری غلط دی او نور کوم نندرتون چې کیږي پیغله خو معرفي کیږي یعنی تخفیف دی ته کیږي او بل کوم مستندوی مستیت دی وغه ته معرفي کیږي لکه ډیر سی او دغه سینور نور مستیت دی ته قال لکسر کار وکي په امده تجارتي بخش کې پاملرنه هم داسې همدوته معرفي کېږي او لکه لومړی همدا ده چې همدغه سوداګر میرمن ترمنځ یو بل سره ارتباطات ډېرېږي او اړیکې دوی قوي کېږي نو کولی شي یو بل سره مرستې وکړي او تر څنګ ودرېږي.
په کندهار او بلخ تجارتي مرکزونه د دوی پر مخ باندې وتړل سول او هغه ښځې بېکاره سوې اوس پر کور باندې ناستې دي. د دوی تجارتونه چې وتړل سي او دوکانونه نوي نور څنګه دغه ستونزه حل کولای سي؟ څنګه کولای سي چې د طالبانو سره کښېني او هغوی ته ووایي چې دغه دوی حلاله نفقه ګټي او دوی ته باید اجازه ورکول سي؟
که چې طالبان په خبرو پیدا او دوی غوښتل چې د خبر له لارې خپل موضوع حل کړي نو نن په خبر تر دې ځای پورې نه رسېده. کوم قوي دلیلونه او استدلال چې دا ښځینه وي لري فکر نه کوم چې دوی هغه چارواکي ولري نو دوی قناعت نه کوي او خپل بې جواب پاتې کېږي. تاسو ګورئ چې په تلویزیون کې مخبرونه کې چې دوی راځي یعنې جواب نه وي ورسره پاتې او هلته وایي چې موږ ممانعت نه ورسره وو هلته دوی مخنیوی کوي. نو فکر نه کوم چې کومه دغه ولرکه چې د سوداګر میرمن ټول سره ټولې سي او خپل ځان لپاره یو نمائنده وټاکي او چې همداسي د سوداګر خونو رئیس ده هم د ډاکټر صاحب ممتاز د دراسي دی ټول سوداګر خز میرمن پر نمائندګۍ دی بلش دوی سره دی څو د میټینګ برابر کی او خبرې دی چې دوی ستوند ورسره مخ کې کچیر قناعت ورکړي. خو فکر نه کوم دمو خبرې کومه یا مثبت پایله ولري ځکه چې دا خبرې تقریبا ډیر وخت کېږي چې شوارو باندې او په د خبرو باندې دوی قناعت نه کوي.
غلی غزنیوال په دینو ولایتونو کې مشته شو ځوویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي دوی ته ورغلل او دوی ته ویل چې خپل ارایشګاوی باید باندې کې ویټړي. دغه ارایشګاوی اصلا په افغانستان کې ټولي تقریبا شدي پر مخ وړي او د شوتو وی دغه ارایشګاوی او هلته چې څوک مراجعه کوي هغه هم شدي وي. ستاسو په نظر د ارایشګاوو د تړلو خبره څومره غیر منطقي ده چې د شوتو اقتصاد ته هم ضربه رسوي؟
دا خو یعنی څه تر توایمه د دوی زیاتره اویا پسته د کارونه ټول غیر منطقي دي. نو که چېرې چې دا سینګرتون یا مارېژګای وتړل سي نو هغه میرمنې چې په کور کې دي هغوی دلته په افغانستان کې هره کومه میرمنې چې کار کوي دا په ډېر سختۍ سره په خپلو پښو درېدلې او یوه کار ته یې مخه کړې ده. نو که چېرې هغه ارېژګا لري، خیاطي لري، کوم دوکان لري، کومه بله دنده لري نو دوی خاص کر د ښځو د تخفیفولو لپاره پیدا شوي دي. که چېرې همداسې د ښځو ارېژګا وي ترې نو باید د نارینه او ارېژګا هم وتړي ځکه چې هغه د نارینه د خپل ګیرې خري نو د ښځو په ارېژګا کې د دوی څه کار ده؟ خو هلته میرمنې هم کوم واده وي هم کومه بله مناسبات وي هلته دوی خپل ځان جوړوي. نو که چېرې د دوی ستونزه له ښځو سره وي نو په میدان دی وایي او که چېرې داسې نه وي خو د دوی په کاري ځوند کې او همداسې نو په تعلیم او تحصیل په دو باندې د کار نه لري دا ډېره غیر منطقي او بې معنا خبرې دي چې د ښځو ارېژګا دې وتړل سي، د ښځو دوکانونه دې وتړل سي، همداسې پوهنتونونه مکتبونه. که چېرې دوی غواړي چې د ټولنه اصلاح کړي نو باید دغه چلند باید نارینهو سره هم وکړي. که چېرې چې د نارینهو ارېژګاوې دي نارینهو ته میکپ کېږي او همداسې ګیري خیل کېږي نو باید له هغو سره د اسلام له لحاظه خو دا د هغوی لپاره ډېر بد کار ده چې کله یو نارینه میکپ کوي او یا ګیرې ورته خري نو د ښځینهو لپاره خو همدا د ښځو زینت ده که چېرې ارېژګا ته ولاړ نه سي ځان جوړ نه کړي او کومه میرمنه چې ارېژګا لري نو د هغې لپاره میعواید کېدای سي. که چېرې یوه میرمنه کار ونه لري دنده ونه لري هغه د ټولنې لپاره ډېر خطرناک تمامېدلی سي، هغه نورو ناور کارونو ته مخته کولی سي. نو هغې نه ښه ده چې دغه حلاله نفقه خپل کور ته یوسي او خپل کار دي.
کله د پوهنتون دروازې د محصلینو پر مخ باندې وتړل سوې په غیر دولتي ادارو کې پر ټولو ښځو باندې بندیز وضع سو. طالبانو وویل چې نور ښځې نسي کولای. دوی دغه یو خبره د حجاب وکړه چې ښځو بیرته دغه ادارات کړه. ښځو وویل چې دوی با حجاب وي او همیشه دوی په خپل حجاب کې خپل کار او تحصیل تتلې. نو کله چې د پوهنتون او د دولتي ادارو او د غیر دولتي ادارو دروازې د شوزو پر مخ باندې تړل کیږي هغوی اړسي چې بیا د متشابسین سی یا یو داس کارونه کوي لکه خیاطي او هغه هم له دوی څخه واخیستل سي دا د شوزو پر ژوند باندې د شوزو د ژوند حلقه څومره راتنګوي؟
یعنی زه فکر کوم په دغه وختو کې ښځې ډېرې ناامیدې دي خپل کارونو ته، لکه پخوا غوندې څومره اولا زه خپله کومه په شاق باندې د زه سره پورته کېدم خپل کار ته مخه کوله، اوس هغه څه نسمه کولی. هر شپه چې دې کې فکر کوم چې تا ته به یو بل فرمان صادرېږي، ممکن زموږ کارونه ټول بند شي. نو اوس د ښځو لپاره ډېر فضا محدوده شوې ده، دوی نسي کولی لکه پخوا غوندې خپل ژوند ته همداسې خپل تاسې خپله فکر وکړئ، کله چې دې وي ښځنه او لپاره سینګرتونه رېژګه بندېږي چې هغه ونه کړی سي چې خپل ځان جوړ کړي، او چېرې د هغې په کالی باندې څوک خبرې کولی سي. نو د هغې په کاري ژوند، د هغې په تعلیم، په تحصیل، په دې هر شي څه اغېز لري. نو دغه د ښځنه او لپاره ډېرې نورې ستونزې، بلکې دوی روحن ډېر دي فشار لاندې دي. کار څه اوس زیاتره داسې ده چې په افغان مېرمنې چې دي په خوله نسی ویلای، کنه د بیان ازادۍ نشته دلته، او د پښتني ټولنې کې خاص کر داسې ده که چیرې وه کارتم له زور زیاتی په اوسو زه نه په اوسو دوی که خوله پټه ونیوله، خو دوی ډېرې ښښې دي. او که چېرې دوی د خپل غږ اوچت کړه، لکه موږ ګورو چې هغه مېرمنې چې په سرکو باندې خپله د حق غوښتل لپاره غږ اوچت کړه، لاریون یې وکړه، نو هغوی باندې د فاشا ټپه ولګولی چې هغوی د کیسو لپاره وځي. خو ممکن د هر چا نظری فرق کوي، خو دلته افغانستان کې ښځو اوسېدل زیات ډېر سخت ده. یعنی هغوی د خپل کار ته مخه کول، او یوه ښځه چې کار کوي هغه د خپل د کور لپاره، د خپل د اولادو لپاره، همداسې د کورنۍ لپاره نفقه برابروي، ډېر سخته ده. نو دوی هر څه یو په یو خراب کړه، او غواړي چې نور هم د خلکو لپاره د دې پر ځای چې نور سهولتونه برابر کړي، او نور هم هغه کومه شته امکانات دي هغه ټول له منځه وړي.
مننه آغلی سیده غزنیوال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو یوه لنډه دمه به واخلو او بیرته به له تاسو سره یو. نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه پورز پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس د خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته. تاسیس مجغله ازادي رادیو او ريز مج ملمنه اغلی سیده غزنیوال لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، او په دغه برخه کې کپشتنه وکم چې آیا اوس مهال د شوز سره د نړیواله مرستې موجوده دي کنه د دوی د تجارت او سوداګری په برخه کې.
نه، لا بعد ما کوم مرسته چې وی خوست کوم مساعده ولا خسرت په اقتصادي برخه کې مرسته کولی، هغه ټول وتلل سي لکه ډي ار سي وامدا سي پامرنه نوري، ځکه چې په مساعده کې کوم خزینه کارکونکو چې وی غوي لکارت خمانه سي، او دوی هم د اعتراض په ډول خپل فعالیتونه ودروله. نو همدا سي ډي ار سي مساعده هغه لا افغان میرمن سره سوداګر برخه کې ډېر زیات مرسته کړې دي. کوم میرمن چې په کلیو کې دي د غوی لپاره کوم د غوی تجارت د غته اول څنګه مختلف شي، نو غوی مرسته کوي خپل ځفه د پروسه کې هم چې موږ یعنی غو ټریننګ هم خلاص ټول یو فقط دمر پاتې چې موږ د تجارت کې نو موږ خپل کارونه مخته یوسو. نو هغه کارونه ټول سټاپس وبل کې چې اوس مرسته نه ستړي خپل لپاره، ځکه چې بل فرمان صادر شو چې هغه کومې میرمنې په موسسات کې د غوی نسکول خپل دانه ته ولرسي، نو دوی کوم نړیوالې موسسې چې ویل خسره غوښته چې مرسته وکړي یا بشری مرستې نورو ولایتو کې دوکي هغه ټول بند کړ.
بله، او اغلی غزنیوال ستاسو تحلیل د دغه پریکړې څخه څه دی چې پر شوځو باندې د کار محدودیت وځو، ستاسو په نظر د دغه اصلي لامل څه کېدای شي؟ که څه هم طالبان ویل دي چې دوی د حجاب په خاطر چې دا ادعا بیا هم شوځورت کړي ده.
انا خورده سیده چې ایجاب مو ټول دلته کوو، یعنی په کابل کې تاسو ګورئ چې په خوان جمهوریت دوري کې موږ هم د ایجاب کوو، د موږ په کالې کې کوم تغیرات نه دی راغلی. خو دوی یوازې صرف یو بانه ګوري چې چیرې ایجاب وکړو، دوی ګوره پر سرې کې په میرمن باندې دوی ماکسونه ولګو، نو همدا سی بیا دوی په یو چیرته کومې وویل چې د ښځو غږ اورېدل ګناه ده. نو که چیرې دوی په تاسې خپل په نفس باندې باور نه لري، خپل نفس سره جهاد نه کولای، نو دوی بیا چیرې وایي د ښځو په غاګم دي تحریکيږي او د ښځو په بوتوم دوی تحریکيږي؟ نو داسې خو نه سي کولای چې واخز رسل دوی سره عمل ان موږ غواړو چې کار وکړو، نارینه سره ګډ کار مو کړی دی تقریبا 2 کال. نو کچيري داسې نارینه تحریکيږي خو یا نو موږ نه سي کولای چې سره ګډ کار وکړو، نو دا د دوی ذهن ده او ټول نارینه هم داسې نه دي. خو فکر کوم دغه به منطقه خبره کچيري دوی غواړي چې د ښځو لپاره همدغه باني به حجابي وګڼي، خو دا ډېره بې معنا خبره ده. ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیا مغه په کوم مېرمنې چې کار کوي دوی فکر له دوغ به حجابي او یام له دوغ کارو چې دوی په ذهن کې دي لوګونه ډېر لري دوی خپل کار کوي او خپل ټول ورځ خپل ځان لپاره پلان جوړوي چې څنګه کار مخته ولاړ شي نو به حجابي فکر نه کوم چې کوم منطقي دلیل وي یا دوی بندیز لګولي په همدې خاطر
غلی غزنیوال ستاسو په نظر کې د طالبانو په حکومت کې شدینه سلاکاران وای آیا وضعیت په تر دې بهتره و
لپاره مرغه لدی سره چې کومه خندې دی او دوی چې ما کتلې دي چې ریک کوم خبر پروګرامونه یان انداستل کی ترازی اخر چې دې لدی سره فکر دی یعنی دوی فکر یعنی له نور خسره نظر نه دی کچېره غواړي یو څوک سلاکار سی مشاور سی لدی سره به دې برخه کې فکر کار وکي نو دوی یو ځل خپل ځان نه پاره دې فکر وکوي چې یعنی زه تحریکی کوم زه ګناګاری کوم نو باید خځې ټول په کورو کې باندې پاتې نو کچېره دا رقم وي خو نو خپل هغه دې هو نه پر تاسو کار مکوي دي ځان لپاره کار کوي شخصا خپل ځان لپاره کار کوي تاسو په کور کې کېنئ او کېدئ چې سيزي کې بازار کې ارته کار کوي نو هغه چې خپل کار دی نو دوی سر کومه خزینه چې دی هغه دې فکر دی نو غوی تاسو څو وخت مخکې پر ستنې چې لیدلې وي چې هغه مېرمنې چې مخونه باند په سرکو کې راوتلې لارینونه کوي چې موږ له دوی نه ډېر خوشاله یو نو هغه مېرمنې دي چې غوی غواړي په کور کې کېنئ وګوی غواړي چې وګوی ته یم د دې مېرمنې یم د دې لونی چې وګوی ته خوراک څخه ټول ورسیږي یا وګوی بهر ملکو کې دی چیرته دی نو دې یو مېرمنې لزرونه ناراضي چې چا څه کول دي څوک یې تمان لري او څوک به واز لري څوک غواړي کار وکړي نو کچیر مېرمنې له دوی سره هغه کوم مېرمنې چې اوس مهال په دې نور مېرمن سره فکر دی له دوی سره ډیر هغه څه به درلوده چې وګوی کولی شي دوی ته قناعت ورکړي د دې په کار کې به مخاو او ولس به مر ناراضي او د مېرمن لپاره به ډیر کار کوو خو له بعد مرغه چې دوی مېرمن ته هیڅ سلام نه ورسره کوي او دوی خبر ته غوږ نه نیسي او سلاکار پایس ټاکل جستولمن
بلې تاسو ویل چې هغه شذ چې د طالبانو هم فکر دی هغه په خپل نه غواړي چې شذ دی پرمختګ وکړي ځکه چې دوی په هغه حالت کې چې دوی دی پر هغه باندې خوشاله دي ځکه دوی محتاج نه دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي هغه شذ چې په افغانستان کې د نن دی د طالبانو وظیفه څه ګڼي چې دوی باید د افغانانو ژغ واوري د هغه شذ سره په تماس کې سی یا هغه ته موقع ورکړي چې د دوی سره کښینی خبري ورته وکي او خپل وضعیت ورته بیان کړي او خپل ستونزې ورته بیان کړي چې ورته بیرته د طالبان د یو حکومت په توګه باندې دغه ستونزې ورته حل کړي
نو لپاره مرغزه درته ام دی خزي او یواز د لپاره پیتنې چې لوګوست را وته وکي او د دوی د کور کار ورته وکي نو کچې دوی له خز سره دوی کې نه ستای ور سره خبري ور سره کولای دی غو خبر ته غواک نیو وسلای ور سره کوله نو وضعیت بدی چې تنه رسیدې نو کچېری دوی له خز سره ناس وای او خبري کړی وای په دې اړه خبري کول چې سوداګری للی اعظم د سینور سنگر تلونه چې دی او د خوندې دی پاتلو دروازې چې دی دا چیرې خلاص وای نو دوی سره کومه خزره ستې دوی باندې نقد وکي انتقاد وکي نو هغه مېرمنې ته خزه یې غیته د فاشانو مو ورکول کیږي او هغه د کیس لپاره کار کوي کومه مېرمنې چې په سرکو کې لارینو د کول هغه ډېرې یعنی موږ له نږدې پېژنو هغه ډېرې ښه مېرمنې دي خو یعنی چاته زندس دې څه خبره احساساتي کیږي څوک په سرک په غاره وځي یعنی په دې هم پیږي چې څوک یې غږ نه اوري ان تاسو ولې د څنګه مېرمنې چې دوی په یزد راپورته سوی هغه سرکو به سوی برکې یعنی غوي زندانی سوی نو کوم نور مېرمنې دي خو یې د خپل لکه ما غوډې نور مېرمنې د خپل وخت روي چې د دوی جوازونه باندې او همداسې د دوی چې تدان دي لري نو نه غواړي چې ټول ورته لاغ نو ځکه له دوی څخه متستامه نه ده خاص نو اوس روانه وضعیت ده امدا دي له دې بهتره نه سي موږ په خطو په یله نه له دوی دی خو یله نه لري یعنی په دې یله موږ چې اعلی تدی بد نه سي یعنی نور هم د موږ پر وړاندې امدا د قانوني چې موږ لرو دا د موږ پر وړاندې باندې نه سي کچيري دوی خو دې موږ خبري نه اوري
ډیر مننه اغلی سیده غزنیوال چې تاسو لمر سره په نور بس تخ پرونه کې خبري وکړې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت هم پای ته رسیږي ل خپل ملمنی سیده غزنیوال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
Thank you. ازادي راډیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ او څپو دولس شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
واخلق